السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعته ده، نن جمعه ده، د ورځې یا سنبلې 19 د سپتمبر لسمه. د ملګرو ملتونو د تازه خبرداري په اړه راپور خبرو.
ملګرو ملتونو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالر شتمنۍ کنګل کېدا به د افغانستان اقتصاد سره خراب کړي.
د پانتون یو استاد وایي که د افغانستان دولتي شتمنۍ خوشې نه سي، د بشري بحران بیرسته.
روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل او پر ځای باندې داس خلکو واک تر لاسه کی چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شمول نه دی. د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز له اکثر ملونو سره مخامخ شوی. په غزنی کې پر وچکالی ځپلو کورونا یو
دبلیو پی او د داکار لورې غذا او صحه مرستو
ته ویشل شوی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې نوریاس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي له نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو کسانو لاسنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتریش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري آژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې وکړې.
انتظار ما هی است که بتانیم
زموشتمه داره چې نړیوالې ټولنې
که موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نسی، شزی او انجونی هغه حقوق چې په تیرو کلونو کې تر لاسه کړي له لاسه ور نه کړي، او که غواړو چې مختلف قومي ډلې احساس وکړي چې استازیتوب یې کیږي، موږ باید له طالبانو سره تماسونه او داسې یو ډیالوګ وساتو چې پر پرنسیپونو ولاړ وي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له هغو خلکو سره چې ډیر کړیدلې دي پیوستون وښیو، له هغو خلکو سره چې میلیونونه میلیونونه یې د لوږې له امله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانز وویل میلیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د هغې په وینا بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي محصول لارې برابرې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي. دا خبره د دې کمیشنری ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه.
انتظار ما هی است که بتانیم
زموشتمه داره چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړو چې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي او خلک په چندان ښه وضعیت کې ژوند نه کوي. غواړو چې نړیواله ټولنه د ولسي خلکو چې د مختلفو دلایلو له امله بې ځایه شوي او په بېوزلۍ او نیستۍ کې ژوند کوي وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د ستونزو یې غم وخوري.
خاغلی فرهاد ویل په دې هیواد کې د نن دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د خاغلی فرهاد په وینا دغه بې ځایه شوي د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو ته اړتیا لري. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کانفرنس د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له خشونته ډک دی. د دې دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونونو کې چې ګډونوالې اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او متروکو کار اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د رویټرز خبری اژانس راپور لمخې دغه مظاهرې د طالبانو نوې واکمنۍ ته چې پر حالاتو د کنټرول د لا ټینګښت هڅه کوي او ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې روینا شمداسانی په جنیوا کې په یو خبری غونډه کې وویل چې دا یې لیدلی چې له بده مرغه د طالبانو غبرګون ډیر سخت و. هغې زیاته کړه چې ملګرو ملتونو د ډزو له امله د څلورو کسانو مړینې ثبت کړي، خو میرمن شمداسانی دا هم ویلي چې ښایي د لاریونوالو د تیتو پر کولو لپاره د ډزو په نتیجه کې ځینې یا ټول د غمړینې شوي وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. دا د روان کال د جنوري د میاشتې رئیس لکه چې بایدن د ولسمشر په توګه لوړ کړې دوهم ځل دی چې نوموړی د چین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. په یو تازه څېړنه کې ساينس پوهانو ویلي چې د ځکه د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو پیته سلنه او د ډبرو سکرو نوې سلنه زیرمې تر مځکه لاندې پاتې شي. د دوی په وینا په دې صورت کې به د مځکې تودوخه د سانتیګراد یو نیم درجه نه لوړیږي. دوی ټینګار کوي چې دا هغه څه دي چې څېړنې ورته وایي. ساینس پوهان وایي چې د کورونا وبا په موده کې موزر ګازونه په کافي اندازه کم شول، خو اوس یو وار بیا په زیاتېدو دي. اقلیمي بدلون د مځکې د تودوخې د درجې د زیاتېدو اصلي عامل بلل کیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر وی پانه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې او ساته خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. د برالاینز د امنیت شورا غړي ته ویل چې د افغانستان زیرمه چې امریکا کنګل کړي ده په اوسني حالت کې افغانستان ته ور نه کړل سي، د دې هیواد خلک به له بې ساري بېوزلي او لوږې سره لاس او ګریوان سي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالر شتمنۍ کنګل کېدا به د افغانستان اقتصاد سه خراب کړي او میلیونونه نور افغانان به په بیوزلۍ او لوږې اخته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دبرا لاینز د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز نظم د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره یوې داسې لارې ته اړتیا ده چې پیسې ژر په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو له لوري ورڅخه ناسمه استفاده ونه شي. لاینز هم داراز وویل افغانستان ممکن څو نسل شاته ولاړ شي. دې زیاته کړه اقتصاد باید پریښودل شي چې څو میاشتې نور سا واخلي، طالبانو ته چانس ورکړل شي چې انعطاف وشي او دا ځل په رښتیا متفاوت چلند وکړي. په ځانګړي ډول د بشري حقونو، جنسیت او له تروریزم سره د مبارزې له اړخه. د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک د لس میلیارد ډالر زیرمې ډیره برخه په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي چې په دې توګه لویدیځوالو ته یوه کلیدي حربه په لاس ورکړي چې د طالبانو پر ضد د فشار لپاره وکاروي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې مالی سیستم ته د طالبانو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د طالبانو پر ضد بندیزونه نه نرموي. د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان ته د 440 میلیون ډالر بیړنۍ زیرمې د لاسرسي مخه نیولې ده. امریکایي ډیپلوماټ جیفری دی لورنس امنیت شورا ته وویل طالبان د نړیوالو له لوري د مشروعیت او ملاتړ هڅه کوي، خو د دوی پیغام ورته داره چې مشروعیت اخیستل کیږي نه بلکې ورکول کیږي. روسیه او چین د افغانستان د شتمنۍ د پریښودو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د چین مرستیال سفیر کینګ شوانګ وویل دا شتمنۍ د افغانستان ده او باید د افغانستان لپاره ورڅخه کار واخیستل شي، نه دا چې له هغې د ګواښ او فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي. د روان 2020 په پیل کې د افغانستان نیمایي نفوس یعنی تر 13 میلیونو ډیرو وګړو مرستې ته اړتیا لرله. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د پنځشنبې په ورځ خبرداري ورکړ چې افغانستان به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې په نړۍ کې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ وي.
په راپور کې مو وردل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت مشر دیبورا لاینز خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد شای له سقوط سره مخامخ سي. دا اندیښنې شته چې دا ستونزه به تر ډیره عام افغانان متاثر کړي چې ژوند یې په ورځني ګټې وټې پورې تړلی دی. د پوهنتون له استاد عزت الله پیژند څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې اقتصادي سقوط به څومره کسان په هیواد کې اغیزمن کړي.
زه فکر کوم له بده مرغه دغه وړاندوینه د ملګرو ملتونو دقیقه ده او فاجعه ډیره عمیقه ده، ځکه په افغانستان کې تحولات راغلل او روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل او پر ځای باندې داس خلکو واک تر لاسه کی چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کی نه مسلکی کسان لري نه روزل سوی کادرونه لري نه تخنیکی پوه خپل لري او دا ورتیا لري د یو ملت اقتصادي وضعیت روان ساتل یا دغه اقتصادي ستونزو ته جواب ویل دا یو ورتیا دا یو درایت دا یو ژمنتیا ته ارتیا لري. دغه ورتیا او ژمنتیا او تخنیکی پوه نه په خپل د نن د افغانستان په اداره کې ستا او نه نړیواله ټولنه دې ته زړه شکی چې دوی سره کار وکړي، ځکه چې هغه شرطونه چې نړیواله ټولنه د دوی سره د کار لپاره لري هغه تر اوسه پورې دوی پر ځای کړی نه دي او هغه ته جواب نه دی ویلي. نو له بده مرغه د افغانستان خلک به د دغه وضعیت څخه کړیږي او زما وړاندیز دا دی چې کوه کولای شي ا دې اقل نړیواله ټولنه په دغه بحراني حالت کې خپل بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو تر یو ځای پورې دغه فاجعې د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي.
د طالبانو د حکومت پر کابینه هم انتقادونه کیږي لبیلابیلو اړخونو چې یو شزه هم پکې نسته یا هم مسلکی کسان نه دی ورسوي. نړی چې کله له افغانستان سره بشري یا مالی مرسته کوي په بدل کې شرطونه لري، کله د نړیوالو مرستي بندیږي څه حالت به فکر کوي چې رامنځته شي؟
لابد امرغه اوسنی اداره اوس هم د شل کال مخکی رژیم چې په افغانستان کې د لودي په هغه باور ده او دی فکر کوي چې یو نظام او د یو نظام دسکا تخنیکی علمی او په کارپو کادرونو ته ضرورت نه لري او واځي د دې ځینی مشران د بیګل پټوګ باندې د لوړز د کړ وزیر وای چې دا کسان چې پر اوس پر دند ګمارل سوی دی د وزیرانو په توګه باندې دا ټول د مدرسې طالبان دي او دوی کولای شي چې په دا برخه کې کار وکي او خدمت وکي، چې زه فکر کوم دا کاملا اشتباه ده او دا د فاجعې عمق دی او که په دا برخه کې لسره غور ونسی زه فکر کوم چې موږ به یو منځوي حالت ته ولاړ شو او نړیواله ټولنه په هیڅ وجه باندې په دغه منول باندې د افغانستان سره اړیکو د ساتلو او دوام د لپاره چمتو نه ده.
فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا وړتیا لري چې په اقتصادي او مالی لحاظ راغلي بحران مهار کړي؟
اقتصادي بحران حلول او اقتصادي ستونزو ته جواب ویل دا مسلکی په او درایت غواړي چې دا هغه څه چې په اوسنۍ اداره کې اصلا وجود نه لري او تر ټولو بد دا ده چې دوی پر دغه اصل باندې باور نه لري. موږ تاسو د دې د مشرانو او چارواکو څرګندونی ګورو چې ډېری تر ډېره پورې غیر مسؤلانه وي. که نړیواله ټولنه په دغه برخه کې دوی متوجه نه کې اوس خوارته د افغانستان د خلکو د لاس وتل دي، هغوی نس کولای چې مستقیما داخلو اوسي چارو په سرنوشت ټاکلو کې او د چارو په پرمخ وړلو کې. نو زه فکر کوم چې فاجعه به ډیر نور هم مخته ولاړه سي او اقتصادي وضعیت به د اوس په پرتله باندې د هرې ورځې په تیرېدو سره نور هم خراب سي، ځکه چې موږ ګورو چې اداقل لومړنی اړتیاوی چې په ژوند کې د خلکو ستونزو ته جواب وایي هغه هم دی تر اوسه پورې په بشپړ توګه نه دی پوره کړی. که دا حالت دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم چوپه پاتې سي او میدان ټول همداسي دوی ته خوشحالي زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به عام خلک به لاس پکار سي او تاسو ګوري اوس موږ ځینې سرکونه ګورو چې دی وخت په وخت مظاهره کوي او د خپل نه رضایت اظهار کوي چې دا به بیا یوې خواته په ګټه نه وینو. اوسنی اداره نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک باید یو ځای کار وکړي او د دغه وضعیت د بدلون لپاره باید اقدامات وسي او د دې ټول مسولیت د هغه چا پر غاړه دی چې اوس پراس کې دی او د نظام واګه په لاس کې نیولې دي.
ستاسو نظر څه دی چې د بشری بحران د مخنیوي لپاره څه کول په کار دی؟
د بحران د مهارول لپاره زما په نظر باندې معقوله لار دا ده چې نړیواله ټولنه باید د اوس لپاره حداقل خپلې بشري مرستې جاری وساتي، ځکه چې د دغه حالت قربانیان یوازې او یوازې عام خلک دي او تر ټولو زیات عام خلک متضرر کیږي او مخکې له مخکې متضرر شوي دي. د دې ترڅنګ چې دغه نوی حالت راغی او هیڅوک نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه کیږي او اقتصاد په ټپه ولاړ دی، اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي، موږ د وچکالۍ ستونزه درلودله. په اکثرو ولایتو کې خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي او د خلکو ځمکې باغونه او پټي وچیږي یا وسوي دي او دغه فاجعه او دغه مشکل ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او د سخت وچکالۍ اټکل سوی دی. د ځینو نړیوالو ادارو د وړاندوینو پر بنسټ باندې په افغانستان کې نو د دغه ټول سره دغه نوې ناورین عمر اضافه سي او نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم د افغانستان خلک عام خلک به ډیر متضرر سي.
د پونتون استاد عزت الله پیژند و چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د بشري بحران پر احتمال خبري کولی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز تر سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالۍ ځپلو کورنیو مرستې ویشل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او لدې کبله اندېښمن دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي دا په واقعیت کې هغه څه مناکسوي چې نړیوالې ټولنې یې تمه درلوده. طالبانو د سېشنبې په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل چې یوه ښځه هم پکې نسته او د ښځو چارو وزارت برخلیک هم نده. وړاندې په دې اړه راپور خپرو. اوس اوري چې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز لګڼو عکس العملونو سره مخامخ سوی دی. افغان ورزشکاران وایي چې افغان میرمنې په ځانګړې توګه ښځینه ورزشکاران باید شاتګ ونه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا اس بي اس شبکې د طالب چارواکو له قوله لیکلي چې دغه ډله به د ښځو په ورزش کولو بندیز ولګوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق په دغه مرکې کې ویلي چې ورزش د ښځو لپاره کومه اړینه مسله نه ده. ښاغلی وسیق اس بي اس ته ویلي چې میرمنو ته به اجازه ورنکړل شي چې کرکټ یا نورې هغه لوبې وکړي چې عامه ځایونو کې سرګندې شي. دغه مسله د افغان ښځینه ورزشکارانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي. حفیظه بهمانی چې د مویتای ورزش په برخه کې وکلنه تجربه لري وایي هغه په دې موده کې ډېرې لسرولنې درلودې. اغلی بهمنی د افغانستان په استازیتوب په کورنۍ او بهرنۍ سیالیو کې ګډون او د خزو لپاره د وی سپورټي ټولنې جوړول لمهمه لا سرورونه یادوي. وای د طالبانو د پریکړه د ټولو خزینه ورزشکارانو لپاره د اندیښنې وړ ده.
ما به حق پر نه میکردیم و د ستورت 20 سال گذشته ما
د موک د تیرو شلو کلونو لا سرورونه باید لپامونه غورځولسی او د طالبانو پر حکومت غاکو چې دنجونو کار او سپورت اجازه ورکړي او د بخوا په تیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
قبلان داشتن انجام بتن.
مېرمن بهمنی له طالبانو غواړي چې د خزو د ورزش په وړاندې خندونه جوړ نکړي. پروانه عارفی یو بل خزینه ورزشکار ده چې د وزن پورته کولو په برخه کې کار کوي. هغه هم د خزو په ورزش د بندیزونو لګولو اندېښمنه ده. وایي دا پریکړه به هیڅ یوې خزینه لوبغاړي ته د منلو نه وي.
دا هیڅ
وی خزینه ورزشکار ته د منلو نه ده. زما له نظره د دې پریکړې پر وړاندې به ټولې خزینه ورزشکارانې ودرېږي او غږ به پورته کړي، ځکه موږ ډیر سخت زحمت ایستلی او په تیرو شلو کلونو کې موږ سخت کار کړی او ډیرې لاسته راوړنې لرو.
هغې په نړیوالو هیوادونو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوړي او د ښځو له ورزش سره مرسته وکړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمدالله وسیق ویل په دې اړه کومه رسمي پریکړه نه ده شوې. د ښاغلي وسیق په وینا چې روانو شرایطو ته په کتو د ښځو ورزش ته زمینه برابره نه ده او ښځې به د اسلامي شریعت سره سم له خپلو حقونو برخمنې شي.
امارت اسلامي از ورزش حمایت میکنه.
اسلامي امارت د ورزش ملاتړ کوي، هغه که هر ډول ورزش وي. خو تر دې دمه د ښځو د ورزش په اړه څه نه دي ویل شوي او رسمي څه نشته، خو اوسنی وضعیت انقلابي دی او د ښځو ورزش ته شرایط مناسب نه دي.
له بلې خوا داسې اټکل موجود دی چې استرالیا ښایي د ښځو پر ورزش د بندیزونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوي ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ لغو کړي. وروسته له هغه چې طالب چارواکو پر ښځینه کرکټ لوبډلې د بندیزونو خبره وکړه، د فرانسې خبري اژانس د استرالیا د کرکټ چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د نومبر میاشتې سیالۍ د لغوه کېدو ډېر امکانات لیدل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 مندل شي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 22 دقیقې او 10 ثانیې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې کبله دوی اندېښنه لري. طالبانو د سې شنبې پر ورځ خپله 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې یوه ښځه هم پکې نسته او د ښځو چارو وزارت برخلیک هم څرګند نه دی. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر له ګڼو نیوکو سره مخ شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري پر نوی رامسته شوی سرپرست حکومت نیوکی کړي او په وینا یې دا کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شموله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په یو خبري کانفرنس کې ویلي دا په حقیقت کې هغه څه نه منعکس کوي چې نړیوالې ټولنې تمه لرله. خو نوموړي همدارنګه د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې ځینو غړیو په اړه اندېښنې مطرح کړي دي.
د سرپرست حکومت په اړه زموږ خبرګون تاسو اوریدلی چې موږ د شمولیت نشتوالي د ځینو کسانو د مخینې په اړه چې دا مهال په دې کابینه کې شامل دي اندېښمن یو. دا په حقیقت کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پوره کوي.
خو هغه زیاته کړه چې امریکا به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال سعودي عربستان بیا هیله ښودلې چې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت راتګ به له دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرسته وکړي چې ثبات تامین او افراطیت له منځه ولاړ شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود پرته د دې چې د حکومت ولې لپاره د طالبانو د چلند په اړه جزئیات ورکړي، ویلي چې سعودي عربستان به د افغانانو د انتخاب ملاتړ وکړي. افغان طالبانو د سه شنبه په ورځ د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړیو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل. خو د نوي کابینې مشر مولا محمد حسن اخوند په خپل د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنۍ او چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی اف بی آی ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د کابینې لیست یې لیدلی او پام یې دی چې ټول غړي طالبان او یا هم د دې ډلې نږدې کسان دي. د امریکا حکومت همداراز د طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ته هم اشاره کړې ده. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو خبرو ته نه بلکې د دوی عمل ته په کتو په قضاوت کېږي.
افغانستان راستون کې حکومت سره زموږ غاړي کې بده هغه ځوابونه پر بنسټ وي. کچېره د افغانستان حکومت زموږ او نړیوال ټولنې کلیدي او مهم پوښتنو ته ځواب ورکړي.
که څه هم طالب چارواکو د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې بیا بیا ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي، خو په هغه لیست کې چې سه شنبه د طالبانو لخوا اعلان شو د نوي حکومت ټول غړي پخواني طالب چارواکي او یا هم د ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د ښځو چارو وزارت هم د طالبانو په حکومت کې نشته او کابینه کومه بله ښځینه غړي هم نه لري. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه لا بشپړه نه ده او ډېری وزارتونه او معینیتونه لا نه دي اعلان شوي. د په وینا د بشپړې کابینې جوړېدو ته باید انتظار وویستل شي او ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې عمله اندېښمن دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیت پرایس په یوه کانفرنس کې ویلي دا په واقعیت کې هغه څه نه منعکسوي چې نړیوالې ټولنې یې تمه درلوده. د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز تر سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالي ځپلو کورنیو مرستې وویشل سوې. په دغو مرستو کې بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
په غزنی کې پر نڅل یو شوچکالی ځپلو بې ځای سو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ویش د آی او ایم یا ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د سهوی دفتر مسؤل ناملا ګوهر وای د تیریپان شنبې په ورځ د یاد سازمان له لوري د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې له هغه نڅلوش کورنۍ سره مرستې وسوي چې د وچکالۍ له امله دلته را بې ځای سوي دي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه کډوالو سروې د غزنی تر سکوت وړاندې تر سره سوي و.
په دې مرسته کې ټول لاغه د کور لازم وسایل لوخی کمبلی بیړنی سرپناه وسایل او همچنان دی ډبلیو پی او د ډاکار لورې غذا او صحه مرستې ورته ویشل شوی دی.
ښاغلی ګوهر زیاتوي چې د ځین نور موسسو له لورې هم د خوراکي توکو مرستې ورسره وسوي. خو هغه کسان چې دغه مرستې ترلاسه کړي دي خوشحاله دي، خو د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. سیف الله هم هغه کس دی چې دغه مرستې اخیستې دي. دی وای په دغه مرسته کې د اشپزخانې مکمل سیټونه د بزګري وسایل او خوراکي توکي شامل دي. سیف الله وایي د غزنی د نورو سیمو تر څنګ د ګیلان خلک د جګړو تر څنګ له وچکالۍ او نورو بېوزلیو څخه سخت کړېدلي دي. نړیوالې خیریه ټولنې دي دغه بېوزلو ته د مرستې لاسونه وغځوي. د تیر زمری میاشتې پر یوویشتمه نیټه د غزنی مرکز طالبانو سکوت کړ، خو له هغه وروسته دا لومړی ځل دی چې د نړیوالو خیریه ټولنو له لوري په دغه ځای کې پر خلکو د مرستې د ویش لړۍ بیا پیلېږي.
ستاسو له پیغامونو
نوی حکومت په طالبان باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چا د درو میاشتو د خاته دي عمومي اتم وکړلله او که مو دغه معاشونه هم ورکړل ډېره مهرباني به وي د خلکو د خپلو بچیانو د کورنیو عزت په ساتلو دپاره په عسکري کې ولاړ وو. دا هم د هغه وطن د هغه ولس بچیان دي.
مانی که هیل سلامانه جور سیج و طول دست پیغامی داغ دی و طالبان نی داغ جاغ دی شل که لما پر اغ خلق و حکومت وکلی چه اغسته پلاس که و بایی چه وست دانور خلق و تجیر پا ملرانه وکی حکومت فردوغ خلق وست وکی داغ خلق زان ترا جلب که او داغ کشنی کشنی کماندانانو تا لزنو که پام وکی دا دوغ سر چه دا اندوالان دی یا دا خلق دی انو بس یو بل سره په خارو سره وې یادی پاملرنه نور تکي زما ژغ زما پیغام دي تر لوکو چارواکو پورې ورسېږي چې دغه ته ډېره پاملرنه کوي دغه ډېر د خیال سره وساتي انو مننه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د غنو نورو اوریدونکو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې اوریدل سي چې د خبرونی په دویمه نیمایي کې ځای ورکول سوی دی. څلور نیمه بجې د مهمو خبرونو لنډیز ل نوریاس نوري ناوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش له نړیوال ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلې هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په ملکه کې چې نن خبره شوې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس تیرش په د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانس وویل ملیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مسؤول له لوري برابر شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو ملیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي. دا خبره د دې کمیشنرۍ ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی فرهاد وویل په دې هیواد کې دننه دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري ټاکل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کانفرانس د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي په افغانستان کې د سولي زولارینونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له خشونت ډک دی. د دې دفتر په وینا طالبانو په هغو لارینونو کې چې ګډونوالې اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او مترکو کار اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل. پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو خبرې وشوه چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوری متفاوت دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي زیاتېدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې تر 100 میلیونه پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ دغه وایروس د خپرېدونکو ډلټا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایدن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغو افغانانو او بخي امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه واکسین نه دی کړی. او په یو تازه څېړنه کې ساينس پوهانو ویل چې د ځمکې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 85% او د سکرو 90% زیرمې تر ځمکې لاندې پاتې شي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د نی او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سټ هلوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس دا اورو چې د نړۍ ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبرې کړي. لبريتانیا خبرېدونکو انټرنیټي لبریتانیا خبرېدونکو انټرنیټي خبرونه میل آنلاین پروند د انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې چې له طالبانو یې د ښځو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنه کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله ویل سی وی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمینه برابره شي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته د غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللی وو. طالبانو تیر سیشن به خپل درې دیش کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله او همدارنګ د شوزو چارو وزارت برخلیک هم نه څرګندې. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په نویم میلادي لسیزه او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا په رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غني کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویل دي القاعده شبکه شای بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپانې هم د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي. آستن د پنځمې پر ورځ ویل القاعده شبکه چې شل کاله مخکې پر امریکا د حمله لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولې وو، له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر ټینګولو وروسته شایي بیا احیا سي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل څلور ورځنی سفر په وروستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته د څرګندونې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شووالی کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پیښوي نو امریکا به افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنز پرون پنځشنبه د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډي کې کتلي او دوړو لوریو پر دوه اړخیزو ګټو، سیمه ایزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او همالته وژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله په پوره کېدو دي چې هغه حمله د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حمله سبب سوی. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینه پر څرنګوالي پیغامونه راته پریخي. نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینه په اړه څه ویلي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا جدی رادیو ټول کارکون کوریدل کو ته سلامونه نکړل وړاندې کوم. هله لارم سما پیان نشر کړم د افغانستان اسلامي امارات کې د نه واقعا د غوړ د من جدی روشه خوشاله یم. بس خدای پاک یو کی سه ټول کارونه بس د خپل سر ومدا چې مخبوج نو افغانان هیڅ تشویش نه کوي. ان شاء الله ټول کارونه به
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی من مزار شریف نن تماس نیولای. دغه کابینه چې اعلان شوی ده د هم شمول نه ده، ټول شمول نه ده. په دې خاطر له طالبانو ژمنه کړې چې موږ یو هم شمول حکومت اعلانونه کړې کې نسته هم شمولیت هیڅ نسته پکې. نو خدای نه خواسته داسې نه وي چې موږ یو بل نوې جنگ تجربه او خبره مې ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده او پاکستان سبیس خیال کوي چې د افغانستان کې وینه توی کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الو تاجی دی دولت، السلام علیکم. د لوګر ولایت نه څه خبره کوي؟ په نړۍ کې د تاجی طالبان د دولت د شفافانی د لور سیاول ورشل دی د کیسه د سلو نه کم خاوي نه مکتبو چې الکان دي چې موږ څنګه ورته یې ځای لوي ام ویل یې چې معلومات صفاله نه صدرې چې سمات نه کولی دي چې جنگونه که به چیش تا یولوشوالیان نیولی دی ولی دنگه خواب بیرانی دا اولاد طرف کولا دی دی دولت کولا نه و دی پانسال خلق تنست کولی جنگونه کولا دی سپدانی سیبار نده و دی چیش تا جنگ کولا دی چیش تا دولت و
سلام علیکم نالناز آقواری داغا شخبارات و باکستان ولی افغانستان تا جو رازی دا سکی افغانستان یدار بدار اکی
السلام علیکم زکد علی خان زدرانیم دی ازادی رادیو تا دا پیغام سب کهوما افغانستان دی اسلامی امارات تلهون نغوارما که پو خواچ دی تاسو حکومت و دی پاکستان سرا بردر کانگور مندیلی و ویش و گلم خان و دلیار ټول خلاصې وې هغه د مهرباني وکړه چې هغه لیار د خلاصو کو د افغانستان مهاجر دي که څوک هلته خلک دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته چې راځي پنځه مې لسیزه مهاجر دي ډېر په تکلیف دي په سپین بولدکې ټلفني نه وکړو هر شی ګران دي د شپې ځای نشته په زراوه خلک دي دی د مهرباني وکړو هلته خلک ډېر په تکلیف په مصیبات کې خاک دي چې دا خلوص کړو او د دوی به ډېره مهرباني وي ډېر د ثواب کار دی که نه خلک ډېر خیر اوسېنکو ډېر ستړي ستومان دي نور وسلام
وعلیکم د لسکزا څخه خبرې کوم زما پوښتنه عموما د طالبانو مشرانو څخه ده چې دا کابینه اعلان کړې ده کابینه کې د یو چا څخه پوښتنه شوې ده چې ملت څخه د ملت د خلکو څخه پوښتنه شوې ده نه ده شوې که چېرې دا موقتي اداره وي که دایمي اداره وي د خلکو د افغانانو د شخصو په دې کې ضرور دي چې شاید د خلکو سره مشوره وشي.
سلام علیکم زه عبدالله خبرې کوم د دې راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبانو لخوا د افغانانو جنګ یې ګټلی سیاست یې بایللی ده. په افغانستان کښې نور قومونه نشته نور لسونه نشته متاسفانه په ټوله فضنه کښې یو ډاکټر نشته یو انجینر نشته یو اقتصاددان نشته ټوله کابینه د ملا لخوا ده. زه یو خبره کوم چې د یو ملک نیول د حکومت نیول دا اسانه ده که ده ساتنه یې سخت کار ده او افغانستان متاسفانه یو لویې کورنۍ جګړې ته ټیل واخه.
السلام علیکم جوړی بخیر شکر دی د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته ویلی. طالبانو دغه اوسنی کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي دا د قدرت په خاطر نه خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې وخت کښې چې راځي ژوندی وه یو کنداری هم په کندار کښې نه وه او په موږ چې هره ورځ چاپې وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الله جهون فتیمه د کندهار ولایت څخه د نوي حکومت په طالبانو باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چا د درو میاشتو ده پاته دي عمومي عفه مو وکړلله او که مو دغه معاشونه هم ورکړلله ډېره مهرباني به مو وي دا خلک د خپلو بچیانو د کورنیو عزت او د دغه د ساتلو دپاره په دغه دغه کښې وله په لاسکري کښې ولاړ وو او که مو دغه معاشونه ورکړل دا به مو ډېره مهرباني دا هم د دغه وطن د دغه ولس بچیان دي.
السلام علیکم زه سید نصیب الله حاصل یم د کندهار سیمې اړیکه نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي خو د دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي هېڅ چی نشته هر څه ګډوډ دي کوښښ دې وکړي چې موږ ته اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ به یې راکمې شي مننه.
الو السلام علیکم د غزنی ولایت څخه خبره کوم. ډېر داسې طالبان دي چې په 20,000 او په 15,000 روپۍ باندې د امریکني توپک خرڅوي ډېر شیان دي ورسره مهمات دي کورو کلي تېراوړي دي یعنې پټې خرڅوي دا پیغام خدای دې وکړه چې ولپوره چارواکو ته ورسوئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در ولایت مدادی مصاری چنجی رسیم تو خبر کنم. در من در دولتی چهار وقت در پیغام دیم. در دولتی لنجری و چنگنگ به این سر بی بلد نسی بی سر بیشترین دست بلده. نونی مبله این گوری نیتیل گوری هر در اغذار کری یا چپ کری در خوب ایدلمال دیم در خیانت پیم. و سلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته بعد السلام از ما پر طالبانو دا غږ دی چې حکومتداري هیڅوک په چاته مور پرېږدي چې یو ابل مرکې سره د دغه څخه فساد پېښېږي چې مړې اوسي او خلک سره په عذاب شي او بل چې څو دنیا دنیا اول پاکستان زموږ یو حکومت نه را پرېږدي ار حکومت چې دی دغه ورته جوړي یا پر ډل ویشي یا نور خلک ورته وسم دغه ته سرت کړي چې خلک په عذاب شي بیا نور خلک راپورته شي جنجالونه او جنګونه سره جوړ کړي پر موږ فرق نشته زموږ یو افغانستان دی هر حکومت چې هغه زموږ حکومت دی که هغه وختي حکومت و هم زموږ حکومت و نه پرېښوی و دغه ته که وزه طالبانو حکومت دی هم زموږ حکومت دی ار څوک چې امن راولي هغه به ښه حکومت یې خلکو ته اقتصاد یې وسم کړي کارونه یې ور برابر کړي پر موږ یې فرق نشه یو حکومت یې.
تاسو ته سلام د ازادۍ راډیو کارکنانو کارمندان ته سلام. زه ډېر په تعصف وایم د دې بې شرمه بې حیا چې بستی نورم د دو ملت وینې د خارجیانو په لاسو ما بیاوی بستی ظلمونم هم دیر وکرد غلیم هم دیر وکرد جاسوسی وطن تروشی هم دیر وکرد.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت لالپوری ولسوالۍ تک ناور دګن له ګلدین تا سره په تماس کې مده زه له کوم سلامونه تا ته دی راځو کارکونکو ته بیا ټولو اوریدونکو ته وایم بعد سلام زموږ د افغانستان حکومت ته یا طالبان ته زموږ دا درخواست دی چې په قرنټینو کې کومې سوداګانې چې ګرانې شوي وي د لسو شی په سل او د سلو شی په زر په قرنټین نه ختم شوي هغه مرضونه نه په ختم کړي خو هغه سوداګانو ګرانوالي کې یکن هغه ختم نه شو همه قشان د سوداګانې همداسې په حیث پټ کې روانې دي چې د څه د ګرانوالي فیصدي د سلو نه برابره ده. زمونږ د نوي حکومت مبارکي او د مبارکۍ نه بعد زمونږ دا درخواست دی چې دغه نرخونه چې کوم ډېر زیات دي انتالې لوړ دي باید چې دغه تاجران دوی را ونیسي څومره سوداګانې څومره سامانونه چې راځي اندازې سره ګټه وشي اوس ماشینونه به مخکې دوه اوس ماشینونه یو محصول شو یو محصول کېدای شي دا اوسنوي حکومت ډېره ګزاره کوي د ګاډو یا د سوداګرو سره خو سوداګانې ډېرې زیاتې په های سپیډ کې روان دي هېڅوک توانه طاقت نه لري چې سوداګانې واخلي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. زه صد خلاص د کلي من ولایت د سنګین ولسوالۍ سره سرباړي کېم. زما سمون څه کې مخابرات ګرځري نهسته زما د اسلامي مراد مجاهدین په دغه شپه ده چې موږ په چینه کې مخابراتي سیستم فعال کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم څنګه ګور څه ته خیر جوړ د هلمند ولایت ورول استاد سره په تماس کې ما ویل ما د پیغام دی چې مثال د کی د عسكر چې یو مامورین دی او مثال فیلر او شوادار دی او مالمین دی اغه تر کیو شانه چې دی هيا د سربازان چې دی عسكر چې دی پولیس دی دوه تر کاو دته و دی کایو شی بي د کیږي کنه پي د کیږي که چیرې د دوه په ځای شي لکه سره یعنی دا ور خپل ځان در شم په دې نظام کې ما څلور ورونه د دغه کور زما د بي ختم سي وي نو دا زما زموږ په څه حال زموږ په څه کې زموږ په څه ژوند زه دوه نه لرم چې ماشان خپل عيال ته ورکم د خپل عيال او اطمینان کول دي نه اطمینان باندې راځي دي چې ژوند او مالکم یا د په وخر موږ څوک زموږ د حل لارې ته ایا موږ دا پیغام به خامخه تر ټول اسلام مشران به شریسه وي.
د افغانستان دغه کوم پروګرام چې د مکتبونو کې شوه په سیمپونو کې د پردې د فاتان د دینه بلخه هیڅ چانس بل نه ښکاریږي. یو دم طالبان د سیمې برداشت کوي چې مکسي پریږي، که طالبان پریږي اسلامي ملکونه دوی ته ګوته نیسي، اسلامي ډلې دوی ته ګوته نیسي، ډېرې داسې خبرې دي چې دا بغیر د دې نه حل کېږي نه. او که یو دم دوی چېرته سیمپونه جلا کوي نو بېلې بېلې آبادیانې اتاکونه به جوړېږي ورته، نو د پتن هغه نه جوړېږي. د پتن دا ډېره ښه فارموله ده. په ډېرې مننې سره د خویندو نه دا هیله لرم، هیله کوم چې د حکومت په منځګړي کې دې داسې خوندونه ناسې چې هغې ته ګوته نیول کېږي او هغې نه یو 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 د نفرت بوی راځي، یا د مظاهرو طرف ته، یا نور یا نور. په یو میاشت کې 15 سوالیان نه پوځای کېږي، دا 14 ولایتونه دي. نو په یو میاشت کې ډېر کمی زیاتی دي په افغانستان کې. او بیا د نظام او د ډیموکراسۍ او د دین په منځ کې چې کمی پاتې دي، هغه داسې یو دم نه کرار کېږي او یو دم اوس پیلن چې دا کومه سوله ده، دا د ټولو خبرو لپاره کافي شاپي دا چې دا د سولې په ټغر باندې بچي اولادونه مور پلار ترونه ماماګان خوروینه سره کېني.
السلام علیکم و رحمت الله. غلام جان د مشرقین خبرې کوم. طالبان و امارت اسلامي که غواړي چې مشمول حکومت جوړ کړي، دا په دې معنی نه ده چې د ازبکو نه د دوستم را واخلي او د تاجکانو نه د احمدشاه مسعود زوی را واخلي او یا د هزارګانو نه خدیلي را واخلي. په دې اقلیتونو کې نور علما، روحانیون، با استعداده کسان شته، هغې ته دې په حکومت کې ځای ورکړي چې تر څو دا حکومت ټولو افغانانو ته د منلو وړي او داسې افراد او اشخاص ته دې وخت ورنه کړي چې لاسونه د ملت په وینو باندې ککړي. وسلام و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. یو پیغام ساتو کې ما په خیال نه وي سم تاسو یې کتاب سو هغه خبر کوي. زه تر دې خبره کوم د یو عالم په سپټ باندې مسلمان د افغان احمد مسعود ته مداوي نه ده او دانی ترسیه ده چې د قران سره جنگ، د قران سره جنگ مکو، د قران سره څوک جنگ نشي کولای، د قران سره څوک جنگ کوي خصه د دنیا ولا شره بس.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په زینو پیغامونو کې د طالبانو د نوې کابینه په اړه څرګندونه شوې وي. موږ دا چې د طالبانو اوسنۍ کابینه او اوسنۍ حکومت له قانوني اړخه څه ډول تعریفولی شو او د حکومت دا جوړښت څه ډول جوړښت دی، په همدې تړاو مو د حقوقي او قانوني چارو له کتونکو عبدالستار سادات سره مرکه کړې. په پیل کې مې له ښاغلي سادات نه وپوښتل چې د طالبانو د اوسنۍ حکومت مشروعیت څه بللی شو.
حکومتونه معمولا د مشروعیت اساسات لري، نظامونه مثلا تیر حکومت ازان ولسواق بوله، د ولس رای خپل معیار د مشروعیت بوله. ځینو ځایونو کې د موروثیت مسله مطرحي، اما ځینو ځایونو کې بیا د دین خبره وي او کله کله هم غلبه وي یا د ځواک او په زور د واک نیول. د طالبان د حکومت مبنای د مشروعیت یو دین دی چې دوی شل کاله وجنګېدل د بهرنیو په مقابل کې، د حکومت په مقابل کې او برلاسه شل. د دې زاویې نه دوی غلبه کړې ده، نو غلبه او مغزواک د دوی اساس دی. او بل خواته نه دوی چې د دین په نامه جنگ کړی، جهاد کړی، نو دوی د حکومت اساس دین دی. یعنی د خلکو رای او د خلکو اراده نه ده. نو دته موږ ډیر زیات کولای شو ووایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد په دینی اصول باندې ولاړ دی، یعنی مشروعیت مبنای هغه د دین هغه د اسلام دی، نو د څه ویلی شو.
بله، او سادات صاحب دغه د کابینې څرنګوالی دوی چې څه ډول جوړښت اعلان کړي چې رئیس الوزراء، بیا د رئیس الوزراء دوه مرستیالان او بیا لاندې نوره کابینه، دا صدارتي نظام ته ورته بللی سو او کنه د ګوندی کوم هیواد یا د سیمې کوم هیواد نظام را کاپی شوی، تاسو دا سه حکومت ته څه ډول تعریف له حقوقي پلوه ورکولای شو، صدارتي، اماراتي او ک دې ته ورته بل څه؟
دلته رئیس الوزراء د امیر المؤمنین له خوا ته ټاکل کیږي. دا د دوی غتیر حکومت هغه د دوام دی په شکل، هغه فورم دی او رئیس الوزراء او مرستیالان معاونین ټول ګمارنه دلته د امیر المؤمنین له خوا ته کیږي. نو د سمنه صدارتي پارلماني نظام وایلی نشو، نو د پارلمان شته نه، دوی کوم ځای نه راځي، بس دا جوړښت دی یو شخص تصمیم نیول دی. کېدای شي دا تصمیم شورایي شکل باندې نیول شوی وي، خو هغه شورا بیا هم هغه د طالبانو سیاسيون دي یا د دوی جهادي شورا ده. نو زه فکر کوم چې دا څنګه نو شوې لای د سیو فورم چې موږ شاوخوا څو و مثال نو لږ د سګنه لګ
او امارات ورته ویلې چې زکه ورته تجربه طالبانو 15 کال درلود د حکومت ولې
بل یو مول صدا د خپل تیر حکومت د کسان هم مغدی اوس رئیس الوزرا په خپل ملا حسن خون د قندار والی او مخکې هغه وخت کې شاید ځوانو 15 کلن شاوخوا ته وستراویا او مشر دی همداسي په ګوانتنامو کې د دوی ځینې چیرې لکه ملا فاضل اخون چې مخکې پخوانی نظامی و یا خیر الله خیرخوا یا متقی صاحب دانور د ټول هغه کسان دي چې د دوی په تیر امارت کې هم او فورم هم شکل هم د حکومت همغه دی مګر دوی یې دته سرپرست اداره ویلی یعنی دا یو حبوري او موقتي جوړښت دی د دې لپاره چې لومړیتوب فعلا امنیت دی د ثبات راستنول دي په دې باندې به دوی هم ثبات راولي او هم په یو ډول باندې ځینې روایتونه ټول چیلنج کړل وی ننګول مثلا قومي روایتونه بیخي وی ننګول دغه د سیاسي ائتلافي جوړښتونو روایت ټول وننګو او دنیا ته یو پیغام ورکړ چې تاسو هیڅ حق نه لري او حتی کوم په رسمیت نه پیژني هم چې موږ داخلي مسایلو کې مداخله وکړي مثلا د تاجکستان رئیس جمهور څرګندونه کوي یا ځینې نور کوي د ټول دوی په یو کلک پیغام ورکړه طالبان غواړي چې وایي کم هویت چې موږ لرو او کم څوک چې دوی دی او جریان په توګه دی په همدغه شکل باندې باید موږ وپیژنو یا موږ سره روابط ولري کونه لري غلطه مهمه نه ده نو پیغام دا شي
بله او سعادت صاحب روسي پښتنه که څه هم طالبانو دا لنمحاله حکومت بللې خو ویلکیږي چې په تیر 15 کلو کې هم چې طالبانو په افغانستان واکمنی درلوده همدغه حکومت 15 کلو لپاره وساته کچیرته همدغه جوړښت دوام کوي د افغانستان لپاره څه ډول نسخه بولی فکر کوي ګټور به ثابت شي او کنه اړتیا ده چې پراخ بنسټ شي نورو پرګنو ته هم پکې ځای ورکول سي د اهلیت او تخصص په اساس
من قطعاً د شخصا طرفدار د دې ما چې د سیو حکومت د ټولو افغانانو چیرې باید پکې یو هنداره باید وي اما اوس لپاره یو اضطراری حالت دی ځکه نه کوم چې د ډیر وخت لپاره جوړ شوی وي طالبان خپل رهبری هم ډیر زیات اسه تجملي او زرندوز رهبری نه ده د توقعي واک هغه وخت کې ګرانيږي چې دا ډیر زیات درباري شي هغه وخت کې خوګيږي چې د امکانات نه استفاده وشي تیر ځل هم دوی حکومت وکم هم هیڅ ډول دربارې استفاده تجمل استفاده و نه کړ دوی د فقیرانه ژوند لرلې دا اوس هم لري او پد شو دا چې دوی کوم دغه نسخه ته دوام ورکې د فکر نه کومه دا د دوام وړ وی تیر ځل طالبان په جنگ کې وو ځکه نظامیان حاکم په کې و ډول تر اخره پورې جنگ کې وتر اوس پورې په جنگ کې اوس دوی د جګړې ختم اعلان کړی لدی نو وروسته دوی پرمختګ باندې باید فکر وکړي او یو وخت چې دوی راغله د نظام په فقدان کې راغله تر بل دا ځل یو ډیر زیات مغلق سیستم یو نظام ورته پاتې دی د چلولو لپاره دوی ضرورت لري ډیر زیات متخصصین او ته نو فکر نه کوم چې همدغه هغه باندې دوام مرکزی نه وفاتې یا مزینی به پر اساس کې حکومتو کې نه وي
د حقوقي او قانوني چارو کتون کې عبدالستار سادات وو چې د طالبانو د حکومت او کابینه پر څرنګوالي او تعریف له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونې پروگرام هم پای ته رسیدي یو زلبیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو په لو یو بخون کې خدای سپارم خیش په او راځي ولري
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422112411 شمیره بیا وایم 00422112411
غر غرود شور نادی خبر بسرو لمبود غر غرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غړید جنگل زور نادی
بچی لا د گودر ورو رکی یاد وی زما بچی لا د گودر ورو رکی یاد وی وی په گودر لا لګی دلی اورن دی خبر سوچ جنگ غوڑی د جنگل زور ندی خبر سولم بو دغر غرو د شور ندی خبر سولم بو